مشال ریډیو په خبري غړي کې د خپل کوربه اسرائیل لمن سلامونه مني وخت شبه شپږ بجې په دې غړي کې اوشمیر موضوعات لرو د سر موضوع د ازمي استحکام په نامه د پوځي عملیاتو دا چې په دغه اړه باندې ځایي خلک دغه سیاستوالان څه نظر لري خو تر هر څه مخکې تاسو ته د سات تازه کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم. د شپږ بجو د خبرونو سرټکی د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزیا وایي د ازم استحکام په نامه پوځي عملیاتو پر ضد به نړیوال عدالت ته ځي. اپوزیشن ګوندونو د پاکستان پر حکومت وکړه چې د افغانستان سره تجارتي لارې پرانیزي او امریکا د پاکستان پر حکومت وکړه چې بشري حقوقو ته احترام وساتي. خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو استازو په خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی ازم استحکام پوځي عملیات رد کړی دي. د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرام شاه پریس کلب کې پرون غونډه درلوده. تر دې وروسته د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان وزیر مشال ډو ته ویل چې نور جنگونه نشي زغملی.
یاد ایمی شپه علاقه بنده او داغا پرشان اردریمی چه پا داغا علاقه شده دی مدنیاتی پا دا بنده او دا خواهج قبضه کو و مختلف تاریکه سر او دیغ دا دی خال تغییر اوی چه دا خال بدیا ووزی.
بلخوا پرون د ترکی انصاف لخوا په پیښور کې اوربل شوې جرګې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل چې د پاکستان نو پوځي عملیاتو پر ضد به د جرمونو نړیوال عدالت ته ځي. د جون پر 23مه د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه دې د ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالیږي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. خو عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت العلماء اسلام وفي، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، تحریک انصاف او جماعت اسلامي د عملیاتو په مخالفت کې ویلي چې امن پر پوځي کاروایانو نه بلکې ترګري ضد پالیسیو په بدلولو راتلی شي. د حکومت، اپوزیشن، سیاسي ګوندونو، تحریک انصاف، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام وفي د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 23مه په پارلمان کې د خبرو پر وخت وویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بېروزګاري زیاتېږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. د هغه په وینا د ترګري د زیاتېدو وجه د پاکستاني حکومت دغسې خرابې پالیسیانې دي چې ځوانان امنۍ خوا طبيعي. تر دې یو ورځ مخکې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د جمعیت العلماء اسلام وفي مشر مولانا فضل الرحمن په کمی اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې د چمن او انګور ډې لارې باید سمدستي خلاص شي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر راهیسې د افغانستان سره تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودل لازمي کړي دي. د دې شرط په خلاف انګور ډې او چمن کې خلک له تیرو اتو میاشتو راهیسې په احتجاج دي او دغه لارې پرانستل غواړي. احتجاجیان وایي چې ځایي خلکو ته دې په تذکره او شناختي کارډ تګ راتګ اجازه ورکړل شي خو د پاکستان حکومت د غوښتنه رد کړې ده او وایي چې د امنیت ساتلو لپاره ضروري ده چې هر سفر کوونکی پاسپورټ او ویزه ولري. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سولې زو جلسو، مذهبي لګښتي او د خزو حقوقو ته احترام وکړي. د امریکای بیان سره وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر شپږمه په واشنگټن کې خبري اعلان تویل چې د جمهوریت د ودی لپاره ضروری ده چې پاکستان کې خلک له بشري او ايني حقوقو برخمن جون وکړي. تبرسال کې دا چې تحریک انصاف مشران تور پورې کوي چې مسلم لیگ نن په مشري حکومت کې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. بلخ د پاکستان حکومت د اطلاعاتو فقی وزیر تولا تارل د جون پروش پګوشتمه بلخوا د پاکستان حکومت د اطلاعات او افاقي وزیر تولا تارل د جون پر 23مه په خبري غونډه کې ویلي وو چې پر تحریک انصاف پابند نشته. البته هیڅ چاته به د ګډوډۍ جوړولو اجازه نه ورکوي. ملل په داسې حال کې پر اسلام آباد د بشري حقوقو د ساتلو غوښتنه کړې چې تیر ورځ د امریکای کانګرس غړو په پاکستان کې د جمهوریت د پیاوړتیا په ملاتړ کې یو قرارداد منظور کړ. په دې قرارداد کې پر امریکایي ولسمشر جو بایدن غږ شوی چې باید د پاکستان پر حکومت ټینګار وکړي چې خلکو ته بنیادي د بشري حقوقو ورکول یقیني کړي. د پاکستان بونسر وزارت دا قرارداد د واشنگټن او اسلام آباد د اړیکو لپاره غیر تعمیري بللی دی. د پاکستان وزیر اعظم اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړې. شهبا شریف د جون پر شپږویشتمه د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې هغه یو وار بیا اپوزیشن ته د خبرو اترو بلنه ورکوي. تر دې وروسته په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر عمر ایوب پورته شو او ویل چې که حکومت خبرې تر کول غواړي نو باید لومړی عمران خان او د تحریک انصاف گرفتار شوي نور مشران او غړي له زندانونو خوشي کړي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د مهال د درغلیو په قضیو کې په جیل کې دي، خو دغه ګوند وایي چې پر نوموړي لګېدلي تورونه سیاسي سازش دی. د امریکای بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې په قطر کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې د دوی استازي ټام ویسټ او رینا امیری ګډون کوي. ویسټ د افغانستان سولې او رینا امیری د افغان میرمن او بشري حقوقو لپاره د امریکای ځانګړي استازي ده. د دې وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 15مه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې دغه استازي تر هغې وروسته په غونډه کې ګډون کوي چې د بحث پر موضوع ډاډه شول او تایید شوه چې د ښځو په ګډون به مدني ټولنو سره مفهوم لرونکې بحث کیږي. د روانې جون میاشتې پر 13مه پیلېدونکې د ورځنۍ دوحه کانفرنس کې طالبانو د ګډون اعلان کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې په مرکزي غونډه کې به ښځې نه وي، البته د سنډې په بحثونو کې به افغانانی موجودې وي. او د کرکټ شلوړ نړیوال کپ کې نن هند له انګلینډ سره سیمی فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې کیدونکې دا سیالي د پیښور په وخت ماښام او نیمه او د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیلېږي. تر دې مخکې نن په یو بل سیمی فائنل کې جنوبي افریقا افغانستان ته ماتې ورکړه او نړیوال جام فائنل ته وته. فائنل به د جون پر 9مه وي. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري، د پاکستان حکومت لخوا د اعلان شوو عزم استحکام پوځي عملیاتو ضد قبایلو جرګه کړي.
بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی. موږ په دې تر اوسه پوی نه شو چې مخکې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي.
د خبر پښتونخوا سرکاري ملازمین وایي په تنخواګانو کې اضافه کم او په ګرانۍ او ټیکسونو کې زیاته کیږي چې لوجې د دوی ژوند ګران شوی.
مہنگائی ڈیر زیادہ سیوا دا او لا سیوا کی گی ندگی ستر کے سالانہ بجٹ تی انول انکریمنٹ تی نکا اگر دی سلک ڈیر سیوا ہم کی ندم زیاد ٹیکسونو لگی.
او د مومندو په پنجالی کې خلک وای د انټرنیټ نشټوالی یې روزګارونه غزمن کړي.
دلته چې څومره طالب علمان دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې تاری هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري هزارات دي هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوګو څنګه تاسو خبرونه کې هم ورزل چې پرون په پېښور کې د ترکین صاحب تر تنظیم لاندې د پاکستان حکومت لخوا د عزم استحکام په نوم د اعلان شو عملیاتو ضد قبایلی جرګه وشوه. په دې کې د پښتونخوا ملي عامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او نورو مشرانو ګډون وکړ. په جرګه کې قرارداد منظور شو چې په کې د عملیاتو نه کولو غوښتنه وشوه. د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ د جون پر 13مه شپې غونډه کې فیصله شوې وه چې ترګري او سرګریزي ضد به عملیات کوي، خو وروسته حکومت وضاحت وکړ چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. نور تفصیل له پېښور د عظمت علي شاه په دې راپور کې.
د جون په شپږویشتمه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ پېښور کې د قبایل امن جرګې په نوم د یوې غونډې تابع شوه چې پکې د سنی اتحاد کونسل، تحریک تحفظ آئین، د پاکستان تحریک انصاف د قومي او صوبایي اسمبلی غړو بشمول محمود خان اچکزئی او نورو مشرانو هم ګډون وکړو. جرګه کې د فوجي اپریشن عزم استحکام پر ضد قرارداد هم منظور کړی شو. د پښتونخوا ملي عوامي غورځنګ مشر محمود خان اچکزئی وویل د اپریشن عزم استحکام د مخنیوي لپاره نړیوال کورټ آف جسټس ته ورځي.
انټرنیشنل کورټ آف جسټس کبل څوک پلی کنه پلی زما تاسو سره وعده ده کدا خبره غوړه زه انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته ځم او کومه یو د ماستر کې ځکه سږي چې ورغه په زور نیولې یو انټرنیشنل کورټ آف جسټس ته موږ ناشته وی پرابلم څه دی وای کیوں کیوں اپریشن ضروری کیوں ہے اپریشن کس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ بدبخت
اپریشن دسل پارہ کوي د دل پارہ کوي چې د بدبختۍ نه د بلوچستان پښتون د قبایلي زلو او خیبر پښتونخوا پښتون کو چر یو ځای شو، نو د دوی ځمکه د پنجاب او سند او د بلوچ نه هم سیوا ده.
ان کی زمین سندھ کی زمین سے زیادہ ہے، ان کی زمین بلوچ کی زندگی رسمی سے زیادہ ہے.
دا پاکستان فوج لا 2002 کال راسی سوزلی په قبایلی سیمو او سواد کې فوجي عملیات کړی دي چې لوجه لکونه خلق به کور شوی دي. که څه هم فوج ویلي چې په دغه عملیاتو کې ګڼ وسلوال وجلی، خو بیا هم د خیبر پختونخوا د بیلابیل سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو لارې حکومت ته خبرداري ورکړي چې ترهګري ختمه شوې نه ده. د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې په کوم ستونزو خبرې وشوې او کوم قراردادونه پیښ شو هغه به د بحث لپاره سملو ته وړي.
نن د دې لوی جرګې مقصد په قبایلي علاقو کې را روان اپریشن ریسارول وو. بنیادی طور باندې زموږ په علاقو کې د 2004 نه شروع اپریشن تر اوسه پورې تم شوی نه دی. او هغه اپریشن چې کوم په قبایلي علاقو کې کوم ماشومان معذوره کړل، کومې خویندې او میندې کونډې او بے مور او بے پلار کړل، یا زمو کورونه هم وران کړ یا موږ متاثر کړ، دا غي پټولو قبایلو باندې اوس ما سر موږ په دې تر اوسه پوی نه شو چې امخ کې اپریشن د چا خلاف او دا موجوده اپریشن په کوم مقصد باندې کیږي. حکومت وادیم چې د زمام په وخت کړی دي د 110 ارب سالانه د ریهابلیټیشن په ان اف سی وارد کې 3% پیسې د قبایلو د کورونو ماویزه هغه دی ول ورکړي چې قبایل بیا د بچو تعلیمي شروع شي، دا خپل کورونو لړاټ شي.
جنوبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي اسف محسود مشال ریډیو ته ویل چې د فوزي عملیاتو خلاف یو لدی روان دي چې کوم فوزي عملیات شوي نتیجه نه دا ورکړي او د سیمې خلک یې وار لمخه ل عملیاتو زپلی شوي. باید حکومت ته ورته د عملیاتو پر ځای په قبایلي ضلعو کې د ترکه کارونه وکړي.
دا جرګه امن غواړي، امن غواړي، امن غواړي. او ما د وزیرستان ما ته پته ده چې اپریشن څومره خطرناک شه ده. په تدریج سایملټینیس کنټینیوس اپریشن موږ باندې وشول. 2016 کې دغه علاقے کلیئر کړي مونږه نن رسپورا د ما کور رنگ دے د ما د کلی کور رنگ دے د ما د وزیرستان د خلکو کورونه رنگ دی، کاروبارونه رنگ دی، پټی مې رنگ دی، د وګه مونږه مړی گو اور مونږه د کمپنسیشن پیسې نه راکې. اون ټاپ اف اٹ مونږه ته وای چې مونږه با نو اپریشن کو نو دا څنګه دا مونږه ته ایکسیپټیبل نه دی اور ان شاء الله مونږه په هر لیول باندې پداسې ریسټ کو.
دا پاکستان د فوج د اړیکو ادارې ISPR په سوسو وار ویلې دي چې د فوجي عملیاتو لوجي په ملک امن راوستي او وسلوالې زپلې دي. د پاکستان حکومت جون په 13 اعلان وکړ چې په ټول ملک کې بعد عزم استحکام په نوم د ترخګری ضد نوې فوزي عملیات پیلوي. پاکستان تحریک انصاف، عوامي نېشنل ګوند بشمول ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ چې همدغه موضوع کې پاتې کیږو. د شمالي وزیرستان په میران شاه پریس کلب کې نن د جون په 18 د سیاسي ګوندونو اتحادې په یو خبري غونډه کې د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو مخالفت کړي. دوی ویلي چې وړاندې د غلطه خلک عملیاتو نه اغېزمن شوي، لا یې هم کورونه بازارونه ړنګ دي، معاوضې ورته نه دي ورکړل شوي، اوس نور مشکلات نشي زغملي. دوی ویل چې د پراخو پوځي عملیاتو پس هم د دوی په سیمو کې امن نشته، خو حکومت وضاحت ورکړی چې دا به د پخوا په شان پراخ عملیات نه وي بلکې هدفي به وي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو میرام شاه پریس کلب کې خبري غونډه کې د عزم استحکام په نوم د نوي فوزي عملیاتو مخالفت کړي. دوی وویل چې وړاندې هم په ملک ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې په وار وار فوزي عملیات شوي، خو د دوی په وینا ناامني زیاته شوې، امن ټینګ نه شو، نو نوی عملیاتو ته تیار نه دي. خبري غونډه کې مشرانو وویل چې لا هم ضرب اعظم عملیاتو نه بے کوره شوي، خپلو سیمو ته ستانه شوي نه دي، د ړنګو کورونو بازارونو ماویزو پسې ګرځي، نو یو ځل بیا تلفات نشي زغملی. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړی او عوامي نېشنل ګوند شمالي وزیرستان یو مشر خلیل خان وزیر وویل چې دوی د فوزي عملیاتو نه وړاندې هم اغېزمن شوي، اندېښمن دي چې یو ځل بیا د نوي مشکل سره مخ نشي. پراخ عملیات شوی خو نن هم د نامنۍ سره مخ دی.
د زربیازه په نوم اپریشن وشو، غاټ مرکزی نه میرلی او میران شاه بازور و نه راوړه بازورینه مکمل دیغ دی خاتم کړل، اوسمانی نه ځون سره جوړل یا د میش په علاقہ باندې او داغه پرشنر دریمی چې په داغه علاقہ شه د دې مدنیاتی په داغه باندې او دا فوج قبضه کو او مختلفه طریقې سره د دې دازي خال تغییر راوي چې د خال به دیا ووځي او میر دوزګرتا ذهنی تور باندې داوته تا یوري د اپریشن برپور مو مخالفت کی خاص کر په شمالي وزیرستان شه او میر دوا بورا نه کیر نه بازور د تخلي کول ته پرې دي میر یو ورته په 2014 شه ټول وزیرستان و ته خالی پرې شه او په وچ پوسټ انټرویو سره پر نه د شتګرد نیولای دی
د سیاسي اتحاد شمالي وزیرستان مرستيال چیرمن منصور دا وړ وویل چې د غلطه غلام خان بندر تجارت ته پراخ کړي اسانتیا به دې ور کړي چې خلق پر روزگار شي نو سیما کې به هم امن وي
ازم استخدام چې د کیما پرشن ده دغه میجر چې کاویا د 2014 نه 2024 پر 10 سال شي چې و پر پمیش باندې بارډر امدورا پت باندې ایس خو بقاعده دغه کوشش روان ده چې د مشکین بارډر ده هغه په بندول په طرف روان ده اېد نه 2014 و پر پوسنه ایو دینه خالي ګاډي مکمل بنکړي دي لوډ لوډ ګاډي یا مکمل بنکړي دي نو پوچار دوی چې میجر کاروبار ټیکو اده سره دشتګردیا کا میجر هر قسم سیستم سره خپل جنو کدا سیستم چې دی په میشي کاروبارینه باندې وی هر قسم میجر سیستم پر وینو په دې سره په دشتګردیا زیوتیږي
د پاکستان حکومت پاکستان کې د ترهګری زید د ازم استحکام په نوم نوی عملیاتو اعلان کړي د نوی عملیاتو اعلان دو پس د پاکستان مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا د دې زید خبرګونونه راغلي او وایي چې نوی عملیاتو ته تیار نه دي د پاکستان حکومتي او فوزي چارواکو د ازم استحکام په نوم عملیاتو پاړه په وارور ویلي چې د دې مقصد ملک ترهګری زید مخصوص عملیات او کارویو ته دوام ورکول دي فوزي چارواکو کو د نوم نشو دلو په شرط مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې د دې مقصد خلق لخپل سیمو نه ایستل نه بلکې د وسلوالو زید هدفي عملیات پرخ کول او دوام ورکول دي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال ریډیو دا
اردن کو ل تیرې څو مودې رئیس د خبر پښتونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د امن په نوم د ولسي جرګو احتجاجونو لړۍ روانه ده د بنو د امن جرګې مشر وایي نه یوازې دا چې سیمه یې لا هم نا امن ده خلک د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د نو عملیاتو خبرې سخت اندېښمن کړي دي بلخوا د سواد قومي امن جرګې یو غړی وای چې په هغه سیمه کې د ولس پر مټ د وسلوالو فعالیتونو مخه نیولې دا چې د امن لپاره د ولسي جرګو غوښتنو ته د پاکستان په اسمبلیانو او یا هم حکومتي حلقو کې څومره وګ نیول کیږي دا به هرومره بچا تاسو ته په دې رپورت کې وړاندې کی
په داسې حال کې چې پرستاو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو په تیره په جنوبي ضلعو کې د نامنۍ او ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي د سیمې قومي مشرانو د امن په نوم جرګو کولو ته مخه کړې ده خو د بنو د جرګې مشر ملک مویز د جون پر 28 په داسې حال کې چې په مهاغه خار کې په یوه جرګه کې ناستو مشال لړوي ته وویل چې د امن هڅو یې رنګ نه دی راوړی نوموړي زیاته کړه د سیمې خلک د یو نوي پوځي اپریشن له ویرې یو وار بیا کډو کولو ته اړ شوي دي
امر خو میژنو ول د 2008 نه 7 نه بیا نو په جرګه خو میژ خپل کلی وطن ولې چې کینه کی آ پیسہ لکی جی او د حکومت ول سره چې کی مجرګی دي هغه سره جرګه و کی خبره و کی اوس فائدہ نشته پکې مش کا ډیر کوشش و کی عوامر بيدروي او عوام غریبونو سو کو عوامو جګړه کو عوامو مړی کو مثله کا پرشن ټکای شوای دی نو خل دا عمر تر سدلې دی دمره یې ردلې دی د یغه ټرلی نه د یغه نقصان نه د یغه تکلیف نه چې شاپه کې بچون مر شو له شاپه کې ځینا مر شو تر سره مر شو بډا ګون ځوانون په کوم له شو اوس خالد خلک د ټکای ردلې دی اوس هر کوم متاثرین په مخ لا یاد دي کاډه او باسي مجبور دي خل حکومت حاصل مر سره وکاو د نور خلک چې دا کې مستو سو اسلامان ورته یې یا طالبان ورته یې دغه هم مطلب شه عوام سره خیر نه غوښتای مش جوړي
په بنو کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو د جون پر 28 په یوه جرګه کې حکومت غوښتي ول چې هلته د هدفي بریدونو مخه ونیسي او امنیت دې ټینګ کړي بلخوا په سوات کې هم د سوات کامی امن جرګې په چوکاټ کې د هغه سیمې قومي مشران او مدني او سیاسي فعالان وخت په وخت د امن لپاره غږ پورته کوي د دې جرګې یو غړي د منګورې احمد شاه د جون پر 28 مشال لړو ته وویل د ولس په زور یې خپل سیمه امن ساتلې ده
چدا سره امن قائم دي د خلکو په دی आवाज فتول او په وجبان دي مونږه سوخ مکه په سواد کې چې دی دوباره بیا دغه خلک رالو او خپل عملیات شروع کړو، چاته د پتو دپاره خطون لیگل، چاته دغه دپاره سواد ولسی پاسون او سواد قومي جرګه دواړو په اواز باندې خلک راووتو او په لکونو خلک رال. د دې نه پس حالات بالکل چینج شو. بیا موږ د سواد په هر تحصیل کې هغه جلسي جلوسونه او دغه وکړل، نو د هغې سره تر اوسه پورې شکر دی هغه حالات کنټرول دي او داسې څه میجر دغه نه دی شوی. د دې بعضې مونږ اورو چې په دې غرونو غرونو کې چېرته سلکټ شته، خو لکه بهرحال دي چې عملیات او دای په نظر نه راځي. خلک چې کله په جمع راوځي، سیاسي پارټیان هم د هغې سره حمایت وکړي، نور تنظیمونه هم وکړي، حکومت بیا مجبور شي خامخا خپلې پالیسۍ هم چینج کړي او هغه په یو رایټ ډایرکشن باندې روان شي.
دا چې د عمل لپاره د ولسی جرګو غږ د پاکستان تر قانون ساز ایوانونو او حکومتي دارو پورې رسی او په حکومتي پالیسیو کې د بدلون لامل کیږي او کنه، د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مسلم لیگ نون یو غړي او د اپوزیشن ګوندونو پارلماني مشر عباد الله خان د جون پر 26 مشال لړۍ ته وویل د صوبی حکومت تر اوسه د امن اومان پر مسله د اسمبلی هیڅ غونډه نه ده بدلې. نوموړي د ولسی جرګو ارزښت په کتو زیاته کړه چې حکومت باید په خپل پالیسیو کې د هغوی وړاندیزونو ته ځای ورکړي.
نن ورځې پورې صاحب زمونږ 5 ورځې اجلاس شوی دی. 5 ورځو کې مونږ 5 بجټ پاس کړي دي. هغې نه علاوه څه خبره دلته شوې نه ده، نه قانون سازي کېږي نه بل خبره کېږي. دلته به یو بدل دی او دا 13-14 کال نه دغه سچویشن دی. مین هب زمونږ صوبه دغه په کار دا پروینشل سټی دوی انسیشن کې په دې باندې ډیبیټ وشي. جرګه د پښتنو د کلچر حصه ده او هغه ډېره افیکټیو په کار ده. خلک پکې به انوالو کړی شي. دا گورنمنٹ ریسپانسیبلٹی ہے اور گورنمنٹ تختی دے دیا مال تھا وہ سب پورے سیشن نہ دے کر سے.
خود پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع یو استاد محمد اقبال خان وایي د امن لپاره د سیمې د جرګو د غوښتنې کلک ملاتړ دی. نوموړی چې د تحریک انصاف په پلوۍ د فبروري 8 په انتخاباتو کې بریالی شو، د جون پر 26 د خیبر پختونخوا حکومت په بلنه په پیښور کې د امنیت پر مسله د جوړې شوې یوې جرګې په یادولو یې پر همیاد نیټه مشال لډو ته زیاته کړه چې د جرګې قراردادونه به د بحث لپاره د صوبی اسمبلی ته وړاندې کیږي.
لوی جرګه دا چې پاغه کې به قرارداد راځي، چونکې د خیبر پختونخوا حکومت موږ سره دی نو هغه به د اسمبلی په فلور باندې چې کوم دی پاغه باندې د وزیر اعلی سټیټمنټ پورې غلم دی، خو په دې حوالې سره مکمل موږ عوامو سره ولاړو.
د پاکستان حکومت د جون پر 23 اعلان وکړ چې په ټول ملک کې به د عزم استحکام په نوم د ترهګرۍ ضد نوی پوځي عملیات پیلوي. د پاکستان پوځ له 2002 زیږدیز کال راهیسې 2 ځلې په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي. که څه هم پوځ وایي چې په دغو عملیاتو کې ګڼ وسلوال وژلي، خو اوس مهال د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو قومي مشرانو د جرګو او جلسو له لارې حکومت ته خبرداری ورکړې ده چې وسلوالو بیا فعالیتونه پیل کړي دي.
دا مشال رادیو
لدمی مخکې تاسو د هرون بچا راپور ورده چې جرګو او پاتونونو په دغه سیمه کې د امن راوستلو لپاره څه رول لوبولې. اوس راځو یو بل موضوع ته. د اسلام آباد یو ځای عدالت د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د میرمن بشرا بیبي په عدت نکاح کیس کې د سزا موتولو درخواست رد کړی. نن د جون په 28 د اسلام آباد سیشن کورټ خپل پریکړه واوروله او عدت کیس کې د عمران خان او د میرمن وو وکاله سزا پر ځای وساتله. د یادونه ده چې د 2023 کال د فروری پر 2 د راولپنډي یو عدالت عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبی ته له عدت پوره کېدو وړاندې د واده کولو پر سر د وو وکالونو بند سزا اورولې وه. دا مقدمه د بشرا بیبی د پخوانی خاوند خورمانی کا په درخواست تر شوی و. بلخوا د تاریخ انصاف په بنسټګر عمران خان یا تورونه ردوی وای د دې تر شا سیاسي محرکات دي. نور تفصیل شبیر احمد جان په راپور کې راکوي.
اسلام آباد کی اوزائی عدالت ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجو کا دنہ پورز محفوظ فیصلہ دا زیارت پورز اور اولا اور پخوانی وزیر اعظم عمران خان اور دد خز بشرا بیبی تے عدت کیس کی وو کال سزا برقرار ساتلو پریکلو اور اولا. دا فبرارے پر دریما حیوات کے دا عام اٹاکنو سور زبلان دے دا اسلام آباد یو عدالت دا بشرا بیبی پخوانی خاوند دا خارمانی کا درخواست اور عدل ورست عمران خان اور بشرا بیبی تا وو کال بند اور 15 لاکھ روپے جرمانہ سزا اور اولی وا چگنی دوی شدت په دوران کې نکاح کړل کوم چې غیر قانوني او غیر اسلامي ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف د عدالت د دې بریک په اړه څه نظر دی؟ نو د یاد ګوند د خیبر ضلع نه د قومي اسمبلی غړی اقبال خان پردی وایي،
په ملک کې دو کال نه کوم پولیټیکل انجینئرنګ روان دی، یا کوم گرفتاریاں وشوي، یا په دې ټول ملک خبر دی او عوام د دې نه آگاه دي. اوس هم دغه فیصله چې دا کوم روانې دي، دا دغه سلسله یو کړی دي، او موږ ان شاء الله ولزی چې دا خو په لاندې کورټ کې فیصله وشو، موږ د خلاف هاي کورټ لزو، په دې خلاف سپریم کورټ لزو. دا فیصله چې دا په میرټ باندې نه شوی.
د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د اوو کالو بند اورولو ورستو د ده او د ده ګوند راتلونکي به څه وي؟ پېښور کې خبریال او شنون کې لحاظ وایي چې امکان و چې همدا ډول پریکړه به راځي. عمران خان د مرکزی سیاست نه د لرې کولو دا یو هڅه ده.
دا فیصله تقریبا د مخکې نه توقع کېدله چې همدا رنګ به راشي. دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف سره د اسلام آباد های کورټ او بیا ورپسې د سپریم کورټ لاره هم شته ده. دا مقدمه هم د ټولو مقدماتو یو لړۍ ده چې دې وخت کې د عمران خان په ضد باندې شوي دي.
که څه هم پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت او ملکی ادارې تورن غړي او وایي چې د دوی سره ناانصافي کیږي، خو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ور په ور ویلي چې عمران خان یا د دې ګوند سره دوی هیڅ ډول انتقامی یا د بدل سیاست نه کوي او یا دوی په عدالتونو اثر انداز کیږي، خو وایي چې څو د ملک قانون دی همغه شان چلند سره کیږي. د پامل ده د نن وړاندې پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته یو سل نوي ملیون پونډه کیس، بیا توشخانه کیس کې 16 کاله قید او سایفر کیس کې هم 10 کاله قید سزا اورول شوی و. ول دغه ټولو کیسونو کې د پیلن وروستو عدالتونو دی بری کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته وګستی او اوس راځو بلې موضوع ته. پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په د تحریک انصاف په شمول اپوزیشن ته یو ځل بیا د ملک د ښېګڼې او اقتصادي ودې د پاره د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپل وینا کې هغه وویل چې د 2013 کال د ټاکنو نه پس هم د اپوزیشن لیډر په حیث د هغه وخت تحریک انصاف حکومت ته دغه شان وړاندیز کړی وو. هغه افسوس وکړ چې تکراری وړاندیزونو ته یې هیڅکله مثبت ځواب نه دی ورکړل شوی. د شهباز شریف د خبرو په ځواب کې تحریک انصاف جنرال سکرتر عمر ایوب ویل چې دوی به هله د حکومت سره خبرې اترې کوي چې د دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د زندانه خوشي شي. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف یو ځل بیا مخالف ګوندونو ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. په شپږویشتم جون په قومي اسمبلی کې په خپل ناڅاپي وینا کې شهباز شریف وویل چې د ملک د اقتصادي ودې او په ملک کې د سیاسي بحران ختمولو لپاره باید ټول ګوندونه یو لوازنامه وکړي. د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په حکله وویل چې که هغه ته په بند کې ستونزې وي نو باید د حکومت سره کښېني او خبرې اترې وکړي. وزیر اعظم وپوښتل چې سیاستمدارانو ترمنځ د دې تریخوالي ذمهوار څوک دي چې دوی د یو بل سره ستړي مشي هم نه کوي؟ نن که د تحریک انصاف بنسټګر ته په بند کې څه ستونزې وي نو زه بیا وایم چې راشئ چې کښېنو، خبرې اترې وکړو او دا کیسې سمې کړو. زه نن د دې ټول ایوان په وړاندې اعلان کوم چې موږ نه غواړو چې دوی سره هم هغه شان زیاتی وشي کوم چې موږ سره شوی دی. زه دوی ته یو ځل بیا دا وایم چې د پاکستان د ترقۍ لپاره راځئ چې سره کښېنو، خبرې وکړو، ځکه چې د دې نه علاوه بله لار نشته. د وزیر اعظم د وړاندیز په ځواب کې تحریک انصاف جنرل سیکرټري او په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب وویل چې دوی به له هغې پس خبرې اترې کوي چې د دوی د ګوند بنسټګر عمران خان او نور غړي د بند نه راخلاص شي. دوی تفاهم ته به هله رسیږي چې حکومت د خپلو غلطیانو احساس وکړي. د وزیر اعظم د وړاندیز او د تحریک انصاف د عکس العمل په هکله په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل چې حکومت په خپل وړاندیز کې جدي ښکاري، ځکه چې قومي اسمبلی ته د راتلو سره سم شهباز شریف د مخالفو ګوندونو څوکیو ته ورغی او ټولو سره ستړي مشي وکړل. ده د علي محمد خان، زین کرشی، اسد قیصر، عمر ایوب او مولانا فضل رحمان سره روغبړ وکړل. څنګه فوري عکس العمل چې د اپوزیشن لیډر عمر ایوب و، هغه خپله وینا پیل په دې کړه چې د وصل وختم فارم وزیر اعظم ته د خبرو اترو وړاندیز کړی دی. دا رویه دا ظاهروي چې دوی هیڅ نرمي خودلو ته تیار نه دي. شهباز شریف چې هر څنګه و خو دروغ جوړې خبرې وکړې. یو خو عمران خان محمود خان اسدزي ته ویلي دي چې د حکومت سره خبرې اترې وکړي، او بل خو د تحریک انصاف د مشرانو دومره سخته رویه ده. دا دواړه سیزونه د یو بل تضاد دی. په ظاهره خو داسې ښکاري چې تحریک انصاف دروغ جوړې په کیسه کې نه دی. ډېر تجزیه‌نگاران دا هم وایي چې په داسې حال کې چې عمران خان او د تحریک انصاف نورو غړو مقدمې په مختلفو عدالتونو کې روانې دي، حکومت ته دوی د بند نه خوشي کولو وعده هم نشي کولی. خو د تحریک انصاف مشران ځکه په خپله خبره ټینګار کوي چې دوی ته د عدالتونو نه ضمانتونه ورکول کېږي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د تحریک انصاف ټول سیاست په مزاحمت بنا دی. او د روغ جوړې سره سیاست ختمیږي. د دوی پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل
که مسلم لیگ نواز ډله ده که پاکستان پیپلز پارټي ده نو د هغوی په اړه باندې چې د پاکستان تحریک انصاف کومه بیانیه ده نو هغه دغه ده چې دا غله دي او ډاکوان دي او د دوی سره خبرې اترې کول به دا به لکه دا به ښه نه وي د هغوی دپاره. نو دا د هغوی بیانیه ده او که داسې په دغه باندې دغه هغوی خبرو ته غاړه ږدي نو بیا دغه بیانیې ته د هغوی زیان رسي. نو داسې مونږ ویلی شو بلکې زما دا رایه ده چې د پاکستان تحریک انصاف چې کومه بیانیه ده کومه سیاسي بیانیه ده او دا هغوی چې کومه سیاست ده هغې ته زیان رسي. هغوی بیا هم دا خبره کوي چې مونږ به مذاکرات کوو د اسټبلیشمنټ سره یا د فوج سره به کوو.
د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د 13 میاشتو راهیسې په بېلابېلو مقدمو کې په اډیالا زندان کې بندي دي خو په ډېرو مقدمو کې عدالت ته هغه ضمانت هم منظور کړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وخت بخښ شوی. شپږ نیمې بجې د خبرو لنډیز ته وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد کې شامل ګوندونو استازو په یو خبري غونډه کې د پاکستاني حکومت لخوا اعلان شوی ازم استحکام پوځي عملیات رد کړي. د عوامي نېشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ، جمعیت الاسلام مافیا او ځینو نورو ګوندونو سیاستوالو په میرانشاه پریس کلب کې پرون په دې لړ کې غونډه درلوده. دا وروسته له هغو ده چې د جون پر 23 د وزیر اعظم شهباز شریف دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې سیاسي ګوندونه د ترګري مخنیوي لپاره پیل شوو د ازم استحکام عملیاتو په اړه ځکه تشویش نه کوي چې نه به ترې خلک کډوالیږي او نه به هم جنگ په لویه پیمانه وي. اپوزیشن ګوندونو تحریک انصاف او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت الاسلام وفد د پاکستان له حکومت غوښتي چې د افغانستان سره تړلې ټولی تجارتی لارې پرانیزي. د تحریک انصاف مخکښ اسد قیصر د جون پر 28 په پارلمان کې د خبرو په وخت ویل چې د سوداګریزو لارو بندېدو له وجې بیروزګاري زیاتیږي او اندېښنه ده چې ځوانان د وسلوالو ډلو سره ملګري شي. امریکا وایي د پاکستان حکومت د خلکو د بیان ازادۍ، سولې ایزو جلسو، مذهبي لګښتونو او د ښځو حقونو ته احترام ورکړي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاند میتیو میلر د جون پر 26 په واشنگټن کې خبري اعلان کړل چې د جمهوریت د ودې لپاره ضروري ده چې په پاکستان کې خلک له بشري او عیني حقونو برخمن جون وکړي. تبراسال کې دا چې تحریک انصاف مشران تور پورې کوي چې د مسلم لیگ په مشرۍ حکومت کې سیاسي ازادي اخلي او سیاستوالان یې قیدوي. او د کرکټ شول نړیوال کپ کې نن هند له انګلند سره سیمی فائنل لوبه کوي. په ویسټ انډیز کې دونکو د سیالۍ د پیښور په وخت ماښام او نیمه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. اوردونکو د مهم خبرونو لنډیز مواردو په دینمای کې هم یو شمېره موضوعات لرو. تر هڅه مخکې راځو دې ته چې په ایران کې د جمعې په ورځ یعنی سبا صدارتي انتخابات کیږي. دا انتخابات وروسته لاغو کیږي چې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی لننه شاوخوا یونیو میاشت مخکې د ملک دننه د سفر پر مهال د هلیکاپټر پریوتو په یو پیښه کې مړ شو. د مشال ریډیو ایډیټر داود خټک د مشال ریډیو د خبر د مشال ریډیو یو به څنګه فردا سره پردا د خبريالي خبريالي حنا کاویانی سره د انتخاباتو په موضوع مرکه کړې او له نوموړي یې پوښتلی چې دا عمل څنګه روان دي. نو هغه په جواب کې وایي
دا بیړنی انتخابات د جمعې په ورځ کیږي. انتخاباتي عمل سهار پیلېږي او د ورځې په اختتام ختمیږي.
تاسو څه فکر کوئ چې د دې نتایج به کله اعلان شي؟
دا چونکې بیړنی انتخابات دي او د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دوی الکترونیکي توګه نشي کولی نو شمیرنه به په لاسونو کیږي. نو بل ورځ یا د هغې بل ورځ خو دا له 24 تر 48 ساعته وخت نیسي.
او عمطور باندې فکر داري چې په ایران کې الیکشن یو خاص مودې نه پس کیږي لکه 4 کاله. نو دا الیکشن دا ښکاري چې دا لږ زر او شو د دې څه وجه کیدی شي؟
او په ایران کې د صدارتي انتخاباتو موده 4 کاله ده خو پخوانی صدر رئیسی د دې مودې پوره کېدو وړاندې باندې د هلیکاپټر په یو حادثه کې مړ شو. له دې پیښې وروسته د آئین لمخه بیړني انتخابات اعلان شول.
او کدا راته وایي چې په دې الیکشن کې څومره امیدواران برخه اخلي، او آیا دی په مکمل تور باندې کله بالکل لند راته وایي چې آیا دی په مکمل تور باندې آزاد دی؟
سو جنرالي The concept of election in Iran
pa amatoga pa Iran ke de intikhabato amal da nadiwal mayar mutabik run aw azad na de ho patero 15 sal wekh to kalo ke yow der muhim siyasi amal de
however election
da wakh salur sadarti umidwaran pa maidan ke di da tol ishpag wu che yow ye 13 raz aw bal ye da panchambe pawraz lade amala bahar shu khoro palasguno kasano da sadarti intikhabato la para zanuna register kadiyo kho pa Iran ke da karpohano assembly umidwaran gora ka ډېر پخوانی چارواکي چې ځینې په اعلی عہدو پاتې شیو لکه علي لاریجانی چې د پارلمان او د ایران د براډکاسټینګ مشر پاتې شیو نه اهله وګرځول شو. وی په دې ډېر غوسه دي. خدا هر څه لتهرو 15 سلويختو کالو راځي روان دي او همدا یو له مهمو وجوهاتو ده چې د انتخابات آزاد او شفاف نه ګڼل کیږي، ځکه چې امیدواران پکې په برخه خستو کې آزاد نه دي.
The participation of candidates is not free.
Kata surat da wae che sok da yani sok pa de ki mudakhalat kai.
So the political structure in Iran what we
pa Iran ki siyasi jodak da se de che supreme leader pasar ke razi che intizamiya adliya aw parlamentiye matehti Ali Khamenei da waq supreme leader de aw da ikhtiyar la ho tolo ikhtiyarato da bandiwi che pa mulk ke supreme leader ta hasil de bia guardian council razi che da parlament nigrani kawi pa guardian council ke shpag mazhabi masharan aw shpag kanun pohanwi dui da qawaneeno da manzure nigrani kawi aw dui faisla kawi che sok pantahabato ke bar خاستیشی او دای وازه گارڈین کونسل نه دی چې دا فیصله کوي. دا سينور دفترونه هم دي چې په خفیه توګه دا فیصله کوي چې څوک په انتخاباتو کې برخه خسته شي.
کدر ته وای چې دا الیکشن څومره مهم دی د ایران لپاره او د دې خطه لپاره.
سو دیس پریزیدنشل الیکشن وی ار ناو سینګ هپن
دا انتخابات د یو سختدریز صدر د صدارت درې کاله پس کیږي. یو داسې سختدریز صدر چې نه یوازې ایران یې په نړۍ کې یوازې کړ، بلکې د ملک د نن داسې فیصله وکړي چې د اکثریت د رائے خلاف وي. هم په دا وخت کې د ایران د ټول نظام په اړه پوښتنه راپورته شوه او داغه په نتیجه کې په 2002 وشتم کې احتجاجونه وشول. نو دا انتخابات به دا سرګند کړی چې د ولس برخه پکې څومره ده او ایران او اسلامي جمهوریت د قانوني حیثیت له پلوه چرته ولاړه ده او دا هغه څه دي چې موږ ور باندې نظر ساتو.
دا و د مشال ډیو د فردا سانګي خبريالانه حنا کاویانی چې زمګ خبريال زمګ همکار او داوت خټکور سره خبرې کړې وي په ایران کې په انتخاباتو باندې. او سمو رزو یو بلی موضوع ته د خبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالي اعلان کړی وو چې د ملازمینو اتحادیو رد کړی وو، پر ضد یې احتجاجونه کړي وو. خو له دې وروسته وفاقي حکومت د 2023-25 مالي کال بجټ وړاندې کړ چې پکې یې ملازمینو په تنخواګانو کې 15% زیاتوالي اعلان کړی. خو ملازمین وایي چې تر اوسه نه د صوبایي حکومت او نه هم د وفاقي حکومت لخوا په دې اړه کومه رسمي اعلامیه جاری شوې ده. دوی غوښتنه کوي چې د ګرانۍ شرایط په کتو دي د دوی په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وکړي او دا اقدام دی عملي کړي. پر نور تفصیل په خبر از مخ خبريال شبیر رمضان راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت مالی کال 2023-25 لپاره د صوبې بجټ 13 مئی میاشت کې پاس کړی چې پکې د سرکاري ملازمینو تنخواګانې تر 15% د سیوا کولو اعلان شوی. خو د صوبې ټولو سرکاري محکمو کې کارکوونکي ملازمینو دا مسترد کړو او احتجاجونه هم په پیښور کې پیل کړي وو. ولې د هغې وروسته مرکزي حکومت د جون په 12 خپل بجټ وړاندې کړو او د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% زیاتوالی اعلان وکړل. دغه سرکاري ملازمینو د سازمان مشر شوکت علی وای نوټیفیکیشن یا باقاعده اعلامیه لا د یو هم نه ده شوی او د ګرانه تناسب سره دا سیوا والی کم دی.
بنیادی طور وزیر اعلی صاحب مخیال نو باقاعده میډیا ته دا وای چې وفاق سره 25% سیوا کړی دا به موږ صوبوم سیوا کوله ان کوم ته مالی مشکلات دي په دغه باوجود چې د وفاقي بجټ نمخ کی چې کله بدل تک په 29 تاریخ باندې پیښور کې ټول سرکاري ملازمینو تنظیمونو مشترکه احتجاج کو نو باقی کې فینانس منسٹر او فینانس سیکٹر سپیکر سے بھی سردا وعدہ کو جو وفاق کار سورا سیوا کرتا وہ ممتاز اللہ سیوا کو کولا نوٹیفیکیشن نہ 15% شوی دے نہ 25% شوی دے
نمول جاتا وی ددوی غختنا 10% زیات والی وا او بلکم چے کم نہ کم دیاڑی اعلان شی وا چے 2000 روپے وا بعد ہا ہم عملی کلی شی ذکر ددوی پوینا دیاڑی مارولا ہم دغه پورا تنخواہ نہ ور کولی کیگی دغه سرکاری ملازمینو د سازمان جنرل سیکریٹری محمد فیاض وای چې کومه د گرانه شرح ده او کوم ټیکسونه دوی بجټ کې ولګول نو سرکاري ملازم په خصوصي توګه د کمې درجه نوکر پېشه خلکو په ستونزو کې هیڅ کمې نه درغلي ول نور هم زیاتوالی راغلی دی.
چې کوم سرکاري ملازمین دي دا ډېر زیات سفر شوته شي هغه ملازمین چې هغه بیلو 16 سکیل دي چې هغه خپل زندگی تیرول ورته هم گراني کی رستروزه او د ژوند چې کومې سختي دي هغه دغه نه سیواوي 20% تی کا 25% تی ناغا زمنگا د سرکاری ملازمینو اغه ضرورتونه نه پوره کوي کدی خو مونږه وګورو قیمتونه په زیبان نه نودريږي مهنګای ډیره زیاته سیوا ده او لا سیوا کیږي نو دغه سترګې سالانه بجټ ته انوال انکریمنت ته نکا اغه دی سلیکټ ډیر سیوا هم کی نو دومره زیات ټیکسونه لګي او د مهنګای ریشو اغه دومره زیات وته تیزی چې اغه د پښتو متل دی وینا چا چا
د سرکاري استادانو د سازمان د مردان یو مشر سالار خان وای چې حکومتي چارواکي د خپل خرچو لپاره پیسې لري خو چې د سرکاري ملازم د تنخواه خبر راشي نو صوبه هم او ملک هم د مالی کشالو سره مخ شي او خزانه تهی شي.
دا شافیه د کم اخراجات او د خرچو د کم مرمر د دې په دا کې روان دی کنه ملک سټیبلټی طرف ته نه روان ملک سفل طرف ته روان دی. زه گریډ 19 کې آفیشل یم خو جزا کله د وخت د گیس بل د بجلی بل راشي نو بیا ته زه ګوته شمارم چدی سره بس چل کوم زما یو کلاس 4 چې دغه بدل بجلی بل یا د گیس بل هغه بسنګ پر کوي ولا او تنخواه کې کم 10% دا یا 15% دا یا پس 25% دا دا مون کې مو مې زیره کې برابر به نه وي
ولې په دې اړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مزمل اسلم سره تماس نیول هڅه وکړه نو د هغې مرستیا ډاکټر انور خټک مشال لیډته ویل چې راتلونکي میاشت کې امکان دی چې د 25% په تنخواګانو کې د زیاتوالي باقاعده اعلامیه حکومت جاری کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خپرونې
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو
هارون بچا هنري ګړې
په 1 بجا
تاندي هیلې
په 2:30 بجو
د مشال پنوم
په 3 بجو
حجرا
په 4:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 5 بجو
اردن کو خبر ضلع کې د خبریال خلیج جبران په وسلوار برید کې د وجنې د پیښې ضد د احتجاجونو لړۍ د جون پر 25 پای ته ورسېدله. د نوموړي وجنې په قبایلي سیمو کې خبریالانو ته ورپېښ خطرونه او چیلنجونه په ډاګه کړل. په دې سیمو کې په تېرو شاوخوا 2 لسیزو کې د وسلوالو د فعالیتونو او د هغوی پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو پر مهال د خلیل جبران په شان یو شمېر نور خبریالان هم وژل شوي او ځنو پکې خبریالي پرې ښودی ده. پخوا به په پاکستاني او نړیوالو رسنیو کې د قبایلي سیمو په اړه زیات رپورټونه خپرېدل خو له تېرو 4 کلونو راهیسې په رسنیو کې د دې سیمو کوریج یو څه کم شوی دی. د دې لاملونه څه دي؟ عبدالحی کاکړ پر دې موضوع له خبریالانو سره خبرې کړې او دا ځانګړی راپور یې برابر کړی.
د جون پر 25 د پښتو لیکوال محب وزیر په خپله فیسبوک پاڼه د شمالي وزیرستان د خبریال ګوهر وزیر د انځور په خبرولو سره لیکلی ول چې د امن بله کوتره والوته. د دې په لوستلو سخت خفه شوم او فکر مې وکړ چې خدای مکه ګوهر وزیر وژل شوی دی. خو نوموړي لاندې په تبصره کې وضاحت کړی و چې هغه له خپلو ماشومانو سره بل هیواد تا کرده سو. تو روانه دوش پاش ورزی ولانده میل گوهر وزیر سر ده قبل سیمو ده خبریالانو پا سخت و شرایطو که ده کار کولو پر موضوع ده خبر لپورت لپاره مرکه کرده و. نماره یو لحقو خبریالانو دهی چه ده ترگریز ده جگری ده ریپورتولو پر محال اربانده و سلوال برید سوی. تشتول سوی او زندان تا چول سوی دی اغلا تیرسو میشتو رایسی جوان تا دا ورولان دی گواشت لواجی دا پاکستان پا مختلف شارونو کی پرتو او دا شپو تیرول لپار بای زایونا او شارونو بدلول
زوز بل کارن شمکا ولی صحفت یو صحفی هم نشی پری خدای خو مجبوری دی زان مثال لکه خپل دا سارو مال اغه د بچو تحفظ یعنی زما په ژوند دی ډیر بد اخیز غورځیدل دي ځکه چې زما بچی د تعلیم نه محروم دي زما اغه د ژوند معیار ز صحافت نشم کولای ځکه چې زما حرکت زما تګ را تګ محدود دي ز پبلک مقامات ته نشم تللی ځکه چې ماته د کومه سزا چې راکړل شو دا هم په صحافت په وای راکړل شو
دا واسي ګوهر وزیر نه دی چې په کابل سیمه کې د وسلوالو او پاکستاني پوسټرمنز رواني جګړې ژوند متاثر کړې دي لکه چې د ترګریزد نړیواله جګړه پیل شوی نو په کابل سیمه کې وسلوال زیات شوی چې پرځای دی په وار وار فوجي عملیات شوی دی حمله دي سره د خبريالانو وجل ټپي کول تشتول شکنجه کول او د لکې ور کول پیل شوی دی د خبریالانو د حکومت لپاره فعال سازمانونو په وینا په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو تر شل زیات خبریالان وژل شوي خو د دې سربیره به په پاکستان او نړیوالو رسنیو کې د قبایلی سیمو خبریالانو خپل رپورټونو خپرولو ته دوام ورکولی خو د قبایلی سیمو د خبریالانو د سازمان پخوانی مشر سفتر داوړ وایي د پخوا په شان اوس خبریالان د وسلوالو او فوجي عملیاتو په اړه رپورټونه نه جوړوي
زیاتره صحافیان چې کم دي لږ خاموشه شوي دي اصلا ته رپورټینګ نه کوي چې کوم مخکې به کوو نه غواړي دوی خپل یتیمان پرېږدي لکه نور صحافیانو یتیمان دی لکه د جنگ چې کم روان دی کله په یو شکل کله په بل شکل کله په یو تنظیم سره کله بل تنظیم سره اپریشن هم کله په یو نام باندې ملیټری اپریشن هم کله په بل نام باندې بس نه معلوم زیات شوي دي نه معلوم کردار زیات شوی دی په دې وجه باندې هیڅ پته نه لګي صحافی ته چې آیا زه د رپورټ کوم د کوم سټیک هولډر څوک زما خلاف کېدای شي څوک زما دښمن کېدای شي
په 2014 کال کې تر ضرب عذب عملیاتو له مخه یو شمېر قبایلي سیمې د وسلوالو په ولکه کې وي او ډېر وار داسې سوي چې د پېښور او اسلام آباد خبریالان به د ګاډو په کاروان کې په سپینه ورځ جنوبي او شمالي وزیرستان ته تلل او د وسلوالو طالبان له مشرانو سره به ملاقاتونه او مرکې کولې خو خبریال رسول داوړ وایي چې آن د قبایلي سیمو خبریالان ډډه کوي چې د وسلوالو او پوځي عملیاتو په اړه رپورټ جوړ کړي چې د د پوینا ژوندونونو ته د خطر علاوه خپله د پاکستان رسنۍ د دوی له رپورټونو چاپولو ډډه کوي د د په خبره دا هم یوه وجه ده چې خبریالان د وسلوالو او پوځي عملیاتو سره پر تړلو موضوعاتو رپورټینګ کولو کې دلچسپي نه اخلي
پخوا به مونږ بتلو رپورټینګ مې کولو د ملټنټ سره انټرویو کول هغه مکف مې راوړو نو هغه وخامه خط په یو میډیم باندې په یو چینل باندې چلاوي به چلته پابندی بیا چلیږي نن تب بیا سلازه بل دا خبره چې پخوا به دوی تر صحیح هم ولکه د طالبانو کمانډرانو امیرانو سره به چې مونږ ملاوي دونو رسایی به زمونږ به ورته تلې شو هغه به ځای معلوم وو چې نن په نن سبا د اپریشن زر به زبنه پر دی خو دا ممکنه نه ده چې مونږ هغه سره کینو ملاقاتو کو هغه دا داغه دریز وورو
یو وختو چې په قبایلی سیمو کې به د ترګریزت په نوم جګړې موضوع د رسنیو د ایجنډا په سر کې و خو اوس د ډېری لوی پیښې پرته د غوسیمو ته په رسنیو کې د پخوا په شان ځای نه ورکول کېږي ځینو خبریالانو مشال ډیو ته وویل چې له پاکستاني میډیا پرته د نړیوالو رسنیو هم په قبایلی سیمو کې دلچسپي کمه سوې ده د رسول داور پوینا بل وجه هم دا ده چې خبریالان په پخوانی جذبه سره کار نه کوي دا چې د نړیوالې میډیا د قبایلی سیمو په چارو کې اوس ولې ډیره دلچسپي نسته جواب یې په اسلام آباد کې د انډیپندنت ویب پاڼې مدیر هارون رشید راکوي
دا
انټرنیشنل میډیا چې دا کله پورې چې افغانستان کې د دوی فوجیان وو او د دوی انټرسټ وو نو هغه وخت پورې خو د دوی جرنالستان هم په دې ټولول خو اوس هغه انټرسټ هم ختم شوی دی.
خو پوښتنه دا ده چې د پاکستانی رسنیو دلچسپي ولې کمه شوې ده؟ هارون رشید په اړه دا نظر لري.
پاکستان مینج کوي لګیا دی، حکومت دی قبل سوک دی، ضرب از نه پس اوس هغوی نه غواړي چې دا سټوری چې دی دا هایلایټ شي، سینټر سټیج کراشي انلس چې یو داسې غټ رید شي یا غټ مسله را پیښه شي.
خو ځینې خبریالان او پوهان په دې نظر دي چې په قبایلي سیمو کې د رواني وسلوالې شخړې په اړه رپورټینګ نه کېدل د سیمې د خلکو لپاره تاوان دی. د دې په خبرو همدار سنۍ دي چې په جګړه کې د راګیرو خلکو ژغ اندیشنې غوښتنې پر ژوند د جګړې ناوړه اثرات او حال نړیوالو ته رسوي. په دوی کې یو هم په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره د کارکونکو سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک دی.
پای چې په خلکو باندې موږ دا خبره واضح چې معلومات نه رسولو کې د ژورنالیستانو نقصان نه زیات د میډیا د نقصان نه زیات د خلکو نقصان دی. ولې چې خلک د معلومات حاصلولو چې دی یو بنیادی حق لري او باید چې دغه حق دې ته مداو شي هغې دپاره چې څه ضروري ګامونه د حکومت له اړخه د میډیا د ادارو له اړخه او عمومي طور باندې د عام خلکو له اړخه ضروري دی باید چې هغه هم پورته شي.
د قبایلي سیمو ځینو خبریالانو مشال ډډو ته وویل چې پر خبریالانو ورځ تر بلې د تنګېدو مسلکي دایرې له وجې د ګوهر وزیر په شان یو شمېر نور خبریالانو د تل لپاره خبریالي یا صحافت پرېښی دی.
ډېر زورونکي حالات دي چې ته مثال په ګرده نړۍ کې یا د پښتونخوا په سطح باندې د یو خبریال په حیثیت وپېژندل شي، خلک مینه در کوي. مثال خلک رابطې در سره کوي چې زموږ په علاقه کې دا مسله ده، دا مسله ده، او ته هغه باندې ریپورت نشي کولای.
مشال اډو ته وګورئ، تاسو ځانګړي راپور واورید. عبدالحی کاکړ دغه راپور جوړ کړی وو چې په قبایلي سیمو کې د خبریالانو ژوند په څه ډول باندې دی، د هغوی ته څومره اندېښنې دي، څومره مسلو سره مخ شوي، او اوس دغلته کې رپورټینګ په څه حال دی. رزو یو بلې موضوع ته، د کوزو اورکزو مشران وایي باید د اورکزو ضلع انتظامی دفتر دی هنګو ضلع نه اورکزو ته راوړل شي. دا خبره د اورکزو قبیلی مشرانو د جون په شپږویشتمه په پیرس خیل هیډکوارټر اورکزو کې په یو جرګه کې وکړه. د سیمې مشرانو ویل چې دوی په خپلو کارونو پیسې پسې هنګو ته ورځي چې په هغه یې ډېره خرچه کیږي او د نورو مشکلاتو سره هم مخامخېږي. د کوزو اورکزو تحصیل چیرمین مفتی محمد طارق ویل د اورکزو هیډکوارټر په اړه د صوبایي سمندۍ غړي محمد اورنګزیب په مشرۍ شوي د جون درویشتمې جرګه ردوي، ځکه چې د اورکزو جرګې باید په خپله خاوره وشي. د جون پر درویشتمه هغه جرګه د مدني فعال شکیل خان په حجره کې په هنګو کې او شوی وا. تر جرګې وروسته صوبایي سمندۍ غړي مشال ډو ته ویلي وو چې د اورکزو مشران د انتظامی دفترو په اړه پریکړې ته نږدې دي او دوی به ډېر زر د اعلی وزیر سره ملاقات هم کوي. تفصیل تمتاز بنگش په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا کوز اورکزو د ټولو قبیلو یو غونډه فیروزخیل هیډواټر کې د جون په شپږویشتمه شوې. غونډه کې مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې باید د یادې ضلع سرکاري او انتظامی دفتر د کوز اورکزو هیډکوارټر ته راوړل شي. د جرګې مشرانو تور ولګوه چې د صوبایي اسمبلۍ غړي او ځینې نور خلک نه غواړي چې د اورکزو هیډکوارټر یا سرکاري دفتر د هنګو ضلع نه اورکزو ته یوړل شي. ځایي مشر ملک منصف جرګې ته ویلي هغه ټول خلک چې د اورکزو په خوره اوسېږي غواړي چې سرکاري دفتر د باید اورکزو ملک یسین جرگی ته ویلی د سیمې خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. کله چې هغوی خپل سرکاري کار په سیهنګو ته ورزي نو د هغوی نه یوازې په زرګو روپۍ مصرف کیږي، بلکې د سفری مشکلاتو ښکار کیږي هم.
په لور او سنټر کې په لاکونو خلک پاتې کیږي او د خلک روزانه د هنګو هیډکوارټر ته چی د هر سړی چا کم نه کم خرچا کوي نو 15000 روپۍ خو لګيږي. آیا ایم پی ایس صاحب دا پدی ځای کې 90% ورګځای پروت دی، پاغه ځای کې ته 10% مرګري کوي.
د کوز ورګزو تحصیل چیرمین مفتی محمد طارق ویلی هغه د درویشتم جون جرګه ردوي، ځکه چې د ورګزو جرګې دی باید د ورګزو په خوره وشي. هغه وویل فیروز خیلو کې سرکاري دفتر جوړی دي، باید چې د ډیپټی کمشنر په شمول نور اړوند چارواکي دي یاد کوټر ته ورشي او د سیمې خلکو مشکلات هوارولو کې دي مرسته وکړي.
مو ته ضرورت دی زد 50 کلو تر سیدم دا دولسه دا الکه ولا خلک انګوت نه چی کڅ انګوتر ولې مو خرچ نه کیږي. دا ورګزه پرمختګ او ترقی سوچ بګو او دا ورګزه ترقی دیګه نه سدمو څورا دفتری نظام دی هغه ورګزی ته راشي دا چې سدمو خلک خرچ نه بچي نن هوسی ود اسخت پر ځګوندې انګوت زوره سو ایوه مسله پر بزان انګوت زوره سو.
قبیلی سیمې په صوبه کې ورګډی دو نورسه د ورګزو خلکو حکومت نه بیا بیا غوښتي چې د ځلې انتظامی دفترونه دې باید دنګو پر ځای او ورګزو کې جوړ شي. په اړه د جون په درشتمه هنګو کې د سیمې مشرانو یو جرګه شوی و. جرګې نه ورسته د صوبای اسمبلی غړي محمد اورنګزیب مشال ډو ته ویلی و چې د سیمې خلک انتظامی دفترو په اړه پریکړه ته نږدې دي او ډیر ژر به دوی د اعلی وزیر الیمین ګنډپور سره ملاقات کوي. خو د کوزه ورګزو خلکو ورسره په یاد جرګه اختلاف کړي. ممتاز بنگش، مشال ډو، کوهات.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کلو هرڅ. او رګونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
د مومندو د پنډیالۍ تحصیل اوسیدونکي د انټرنیټ د نشتوالي شکایت کوي. د سیمې اوسیدونکي وایي د تیرو لسو کالو نه هلته د انټرنیټ سهولت نشته چې له وجې خلکو ته ډېر مشکلات دي. دوی وایي د روزمره ژوند د علاوه کاروباریانو، زده کوونکو، ځوانانو ته د انټرنیټ سهولت نشتوالي ډېرې ستونزې رامنځته کړي. که دغه مسله حل شي نو په انټرنیټ پسې 2 کیلومتره سفر نه به بچ شي. له مومندو د خبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي محبوب شیر مشال ډو ته وویل د انټرنیټ مسلې د هواري لپاره کوششونه کوي. تفصیل شانواز سره زیاته کوي.
د پنډیالۍ ولس وایي دغلته انټرنیټ کار نه کوي. پنډیالۍ د محمد الوی تحصیل دی چې د ولس آبادی شاوخوا 1,00,000 ته او زیاتره خلک د سیمې نه بهر مزدوریانی کوي. د پنډیالۍ اوسیدونکي ګلزاده مومن مشال رېډیو ته وایي دی او د کورنۍ ځوانانو ته د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت د تعلیم لپاره دی.
دوه ستنې په پنډیالۍ کې لګېدلې دي. د بد مرغه د یو او د لسو کالو نه په هغې کې د انټرنیټ سهولت موجود نه دی. یو خو دلته مختلف دفتر دی، د بینظیر انکم سپورټ دفتر دی چې هغه په انټرنیټ باندې چلیږي او هغه د انټرنیټ د نه د وجې نه دلته په زرګونو په سلګونو زنانه راځي او هغوی ټوله ورځ انتظار وکړي او د هغوی کارونه نه کیږي. بل سټوډنټانو ته هم دغه مسله ده چې هغوی چې کوم آنلاین سټډي ګوري نو مونږ خاص کو حکومت ته چې په دې باندې دي کارو کی او د دې انټرنیټ د مسله د حل کی.
محمد کی आवाज یې کاوه لکړو او غلنه کی انټرنیټ خو کار کوي خو بیا په نور تاثیرونو کې کار نه کوي. پندلې کی تر دې دمه ته تار په واسطه انټرنیټ سہولت ورکون کې نظام پی ټی سی ایل هم نشته. نو خلک وایي چې د بیلابلو نجی کمپنیو لخوا باید دغه ته انټرنیټ ورکړي شي. د پندلې د یو کلیوال کونسل چیئرمن مجید الله محمد مشال رډیو ته وویل
دلته چې څومره طالب علمان دي هغوی د ریسرچ لپاره انټرنیټ چې کاروي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دي. د دې نه علاوه څومره کاروباري حضرات دي هغوی د کاروبار لپاره کم رابطه ساتل غواړي په انټرنیټ باندې، نو د هغې د وجې نه هغوی ته هم ډېر زیات مشکلات دي. نو دلته چې کوم ځایي خلک دي او هغوی د نړۍ د خبرونو نه، د ملکی حالاتو نه، د علاقائی خبرونو نه ځان خبري، نو دغه د پر انټرنیټ ډیر ضروری دی. خو بد الله بد مرغه دغه چې کوم دی لوی مشکلات او لوی ستونزه را مخې ته کړې ده.
د کوزه محمد نه د صوبې سیملی غړي او د پنډیالۍ اوسیدونکو محبوب شیر مومن مشال رادیو ته وویل د انټرنیټ تر ټولو زیات ضرورت پنډیالۍ کې دی ځکه دغلته آبادی زیاته ده او ګڼ شمېر ادارې داسې دي چې دغلته د ولس خدمات لپاره کار کوي. خو ده وویل د انټرنیټ لپاره وینا کړې.
او چې کوم کسانو کمپلین کړی هغه هم راوغواړو او کی به نو څه خبرې به ورسه وکړو چې دا دغه چې کومه دی په امبار کې پنډیالۍ کې میچنۍ کې پلانغار کې کوم ځای کې نفس صحیح کار نه کوي بس هغه به سټریکټلي انسټرکشن ورکړو دا سیزونه ټیک کوي که نه ټیک کوي بیا به کوم عوامو چې کوم ستاسو خلاف اکشن واخیستي هغې به ذمهوار تاسو وي نو بس هغه ته ما ویل انشاءالله ورځ دوه کې به زه ټول لاغواړم او کینو به انشاءالله
د پنډیالۍ خلک وایي دوی ته چې کله د انټرنیټ ضرورت وي ورپسې شاوخوا دېرش کیلومیټره فاصله کې کغونته ورزی چې پورته کې وخت هم زیات لګي او بل دا چې لک تر لګا 1500 روپۍ خرڅه هم کیږي شانواز ترغزه ماشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.